سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د شپې 9 بجې د تاسیس مخک تاسو ته راډیو نوري ټاکل شوې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه د وی پریکړه لیک مسویده ته نن رایه ورکړي. د دې پریکړه لیک وختونه د مارچ په 14 شوې و. د دې نوې مسودې وړاندیز د جاپان او متحده عرب امارات لوري په مشترک ډول شوې دي. د مارچ په میاشت کې 209 یا پریکړه لیک د سپارښتنه وکړل شو د افغانستان اوسنۍ ننګونه ته د رسیدو لپاره یو همغږي تګلارې پکار ده. تر دې وروسته د اپریل په 15مه فریدون سنرلی اوغلو د یوې خپلواکې ارزونې لپاره وټاکل شو. د سنرلی اوغلو راپور د نومبر په 8مه امنیت شورا ته وړاندې شو. په دې راپور کې څلور مهم وړاندیزونه وشول. داسې اقدامات ولړۍ دی باید ترسره شي چې د افغانانو اړتیاو ته رسیدنه وشي او اعتماد پیاوړی شي. دویم، نړیواله ټولنه دې هغو مسایلو ته توجه زیاته کړي او خپلو کې دې همکاري پراخه کړي چې په سیمه او نړیوال امنیت اغېز کوي. دریم، د سیاسي ښکېلتیا لپاره دې یوه نقشه طرحه شي چې افغانستان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره یوځای شي. او څلورم، د همغږۍ او څارنې لپاره د میکانیزمونو د یوې مجموعې د رامنځته کولو وړاندیز شوی دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ایبک سمدیاروف نن په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل شو د دوی امنیت شورا پریکړه کړې ده چې په کابل کې واکمن طالبان له تروریستي لیست وباسي. د صدر راډیو قرغزي څانګې د سمدیاروف په وینا خبر ورکوي چې د دوی پریکړې سربیره باستانه د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو د پریکړو او پریکړه لیکونو درناوی کوي. قزاقستان د 2015 کال په مارچ میاشت کې افغان طالبان د یو ترهګرۍ ډلې په توګه وپېژندل. وروسته تر دې چې طالبان د 2009 کال د اگست په 15مه په بخښنې سره د 2018 کال د اگست په 15مه کابل ونیو. قزاقستان څو ځله افغانستان ته رسمي پلاوی استولي او په سپتمبر کې د طالبانو په ګډون د شاوخوا 300 افغان سوداګر کوربه و. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر نن وویل چې 9 د ترکیې په 9 ولایتونو کې له اسلامي دولت ډلې سره د ارتباط په تور نیول شوی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر په خپل ایکس پاڼې په خوانی ټویټر کې لیکلي دي چې دې کسانو پلان درلود چې په استنبول کې پر کلیسا او د یهودانو په عبادت ځایونو بریدونه وکړي. ترکیې چارواکو وروسته تر دې د اسلامي دولت ډلې او کوردي وسلوالو پر ضد عملیات زیات کړي دي چې د اکتوبر په 9 نیټه په انقره کې د حکومتي ودانیو مخې ته کوردي وسلوالو د موټر بم چاودنه وکړه. او د چین سینهاوا ژانس نن خبر ورکړی دی چې دغه هیواد د خلکو ملي کانګرس دونګ چون د دفاع وزیر په توګه وټاکه. د جګپړی پوځي افسر د لی شینګ فو په ځای تعین شوی دی. لی شینګ فو د اکتوبر په میاشت کې له دفاع وزارت برطرفه شو او د اګست له 9مې وروسته په عام حضور کې نه دی لیدل شوی. لویدیځ رسنۍ خبر ورکوي چې لی شینګ فو او یو شمېر نور جګپړی پوځي افسران د اداري فساد له امله ورڅخه تحقیقات روان دي. د پاکستان پوځ یو وار بیا په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د خوندي پټن ځایونو او پرمختللو وسلو ته د دغې ډلې د لاسرسي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان پوځ د ماډیکو څانګې آی ایس پی آر په ویلامې کې وویل چې د پوځ د لیدرستیز عاصم منیر په مشرۍ د قول اردوګانو په 268مه غونډه کې د پاکستان د امنیتي ننګونو په اړه خبرې وشوې. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د راتلونکي فبروري په میاشت کې د پاکستان له عمومي ټاکنو وروسته له طالب مشرانو د لیدو په هدف افغانستان ته سفر کوي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د پاکستان پوز یو وار بیا ادعا کړی چې په گاونډي هیواد یعنی افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو او نورو ترهګرو ډلو خوندي استوګنه دوی ته د آزاد فعالیت زمینه او پر مختللو وسلو ته لاسرسی د پاکستان امنیت ته ګواښ دی. د پاکستان د پوز د اماړیکو د څانګې یا آی ایس پی آر لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې د دې هیواد د پوز د لوی درستیز عاصم منیر په مشرۍ د قروردوګانو په 216مه دوه ورځنۍ غونډه کې د پاکستان د امنیتي ننګونو په اړه خبرې شوې. په اعلامیه کې دغه شان راغلی چې د پاکستان پوز به د ټولو ترهګرو ډلو چې د اعلامیې په ټکو د دښمن په خوله د پاکستان د نام نه کولو هڅه کوي او د دوی د ملاتړو په وړاندې به په پوره قوت سره مقابله وکړي. که څه هم په اعلامیه کې د افغانستان نوم نه دی اخیستل شوی او یوازې د ګاونډي هیواد خطاب شوی، خو بیلابیلو پاکستانی چارواکو له دې وړاندې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په ملاتړ تورن کړی. هغه وسلواله ډله چې په وروستیو کې په پاکستان کې د لسګونه ترسره شویو حملو مسؤلیت منلی. پاکستانی پوز ادعا کړی چې د تحریک طالبان پاکستان افغان غړي په دې هیواد کې په خونړیو حملو کې لاس لري، خو د طالبانو حکومت په وار وار دغه ډول ادعاوې رد کړي دي. په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د راتلونکي فبروري په میاشت کې د پاکستان له عمومي ټاکنو وروسته له طالب مشرانو سره د لیدنې په هدف افغانستان ته سفر کوي. مولانا فضل الرحمن تیره ورځ په اسلام آباد کې یو خبري غونډې ته وویل کابل ته د سفر هدف د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو بیا رغول دي.
افغانستان دوروي اسلامي امارات مشرانو سره وکړم د دواړو هیوادونو پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې رغول اعتماد رامنځته کول او د اړیکو ټینګول به زموږ هدف وي. د پاکستان ثبات د افغانستان او د افغانستان خپلواکي د پاکستان اړتیا ده.
افغانستان ته د مولانا فضل الرحمن د سفر په اړه لاله وړاندې راپورونه ورکول شوي وو خو معلومه نه وه چې دا سفر به کله ترسره کیږي. هغه ته په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د تګ بلنه ورکړې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له دې وړاندې رسنیو ته ویلي وو مولانا فضل الرحمن کولی شي چې په پاکستان کې د افغان طالبانو په اړه د منفي تبلیغاتو مخه ونیسي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې په وروستیو کې ظاهرا ترنګلې ښکاري. پاکستان افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او د طالبانو حکومت په پاکستان کې د نامنې وروستۍ پیښې د دې هیواد کورنۍ مسله بولي. سمود وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي پخواني استازي زلمی خلیلزاد هم په خپل اکسپانه د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو خبرو په پیلېدو ټینګار کړی وو او ویلي وو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې ترنګلې شوي او آن د مخامخ شخړو د پیښېدو خطر هم موجود دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان مخکنی ولسمشر له طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د نجونو ښځو وضعیت ته پام وکړي. محمد اشرف غنی په یو پودکاست کې د ښځو پر کار بندیز په هغوی باندې د تدریجي مرګ تحمیل وبله. تفصیل له سنا کاکړ نورو.
د افغانستان مخکینی ولسمشر محمد اشرف غنی له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته پام وکړي. نوموړی د ژوند لارې د پودکاست په دریمه برخه کې چې د دسمبر په 9 د ښاغلي غنی په ټویټر باندې خپره شوې په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو او په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلي غنی ویلي د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر دندو د هغوی له بندیزونو وروسته د هغو مېرمنو اقتصادي وضعیت خراب شوی کوم چې د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. نوموړي پاکستان او قطر ته هم اشاره کړې کوم چې اسلامي هیوادونه دي خو ښځې او نجونې کولی شي په کې کار او زده کړې وکړي.
باید دغه ته یوازې توجه وسي او په سمه توګه شرایط برابر سي. که څوک منع کوي نو دومره میړانه ولري چې شرایط د ژوند ورته برابر کړي. آیا چاته خدای جل شانهو دا اختیار ورکړی چې تدریجي مرګ په نورو باندې تحمیل ژوند منو یا تدریجی مرگ؟ نن آیا خنده سته؟ آیا موسکا سته؟ آیا جواندانه تا امید سته؟
محمد اشرف غنی په دې وروستیو کې په متحده عرب اماراتو کې په خپل تابعیت کې د افغانانو د ستونزو په اړه د پودکاستونو لړۍ پیل کړې ده. یو شمېر افغان نجونو او میرمنو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی د طالبان حکومت د بندیزونو له امله له خپل ژوند سختې نهیلې شوې دي. د کابل ښار اوسېدونکې ماریا چې د خپل کور سرپرسته ده وایي پخوا یې په یوې دولتي اداره کې وظیفه درلوده د خپل لاس ګټه یې خوړله خو د ښځو پر دندو د طالبانو له بندیزونو وروسته د خلکو مرستو ته اړه شوې.
دول ورګانې او یو وکلان زوی لرم په بلاکونو کې کالی منځم غالۍ منځم دا کارونه کوم. ګاونډیان را سره یا سل یا 50 روپۍ کله ډوډۍ کله کتخ مرسته کوي.
د زده کړو به برخې زلفا محمدي به ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
اگر یک دختر تعلیم بکنه که ونجلی زدکلی وکری اوش که اولای خپلو موخو تا ورسیگی زموکه واد با پا بهترین شکل پر مختگ وکری. لحقه وقت چه طالبان افغانستان تراغلل جنه لروحی روانی و عطفی ارخه که وضعیت نلری. دوی پر اختیار چه دیر لوی زربه لیدلی
واقعا زربی بزرگ ردیده.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د شاوخوا 50 فرمانونو په صادرولو په افغانستان کې پر ښځو او نجونو ډېر محدودیتونه او بندیزونه ولګول. له شپږم ټولګي پورته په ښوونځیو او په پوهنتونونو کې د زده کړې څخه منع کول، په په ډیرو دولتي او ټولنه دولتي دفترونو او په سنگرتونونو کې د کار کولو بندیز، له محرم پرته په لیرې واټن سفر تلل، تفریحي پارکونو، لوبغالو او ښځینه حمامونو ته د تګ بندیز هغه محدودیتونه دي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو او نجونو لګولي دي. هغه بندیزونه چې نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو سازمانونو د ښځو له بشري حقونو څخه سرغړونه بللې، خو د طالبانو حکومت ویاندویانو په وار وار ادا کړې چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه چې په کور دننه افغان میرمنو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د کډوالو نړیوال سازمان او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری وایي په 2023 کال کې تر 1000 ډیر افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوي دي. دغه سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویل چې دغه کسان ډیر د روان کال د سپتمبر له 15 او د دسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم تاییدوي چې افغانان تل د پاکستاني پولیسو له لوري ځورول شوي او نیول شوي دي. جزئیات درته د ابدي سپوږمۍ په راپور کې لرو، خو یادونه کوم چې د دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله هم مهیره وایي.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR وایي چې په 2023 کال کې په پاکستان کې 1400 افغان کډوال نیول شوي دي. دغه سازمانونو تازه په یو ګډ راپور کې ویلي چې دا کسان ډیری د روان کال د سپتمبر له 15 او د دسمبر د 23 ترمنځ نیول شوي دي. د یادو سازمانونو په وینا دا شمېره تر بل هر کال زیاته ده. د IOM او UNHCR د راپور له مخې بلوچستان ایالت کې د نیول شویو کسانو شمېر تر بل هر ولایت زیات دی، چې د دغو سازمانونو په وینا ښایي یو شمېر افغانان چې له کراچۍ ښار څخه بلوچستان ته راغلي هم نیول شوي وي. د کډوالۍ نړیوال دفتر او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په راپور کې دا هم ویل شوي چې په دغه هیواد کې افغانان د نیول کېدو، توقیف او اخراج په ګډون له ځورونې او د اخاذیو له اخیستلو سره هم مخ دي. خو دغو سازمانونو ویلي چې تیره اونۍ د نیول شویو کسانو شمېر د مخکینۍ اونۍ په پرتله 6.5% کمه شوې ده. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې افغانان تل د پولیسو له لوري ځورول کېږي او نیول کېږي. یو افغان کډوال کبیر احمد چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پولیسو لخوا د لنډې مودې لپاره نیول شوی و، ازادي راډیو ته وویل
دوه میاشتې وړاندې موږ یوه شپه تر سهاره پورې نیولي وو، غوښتل یې موږ له پولې اخوا یوسي، خو موږ وویل چې اسناد لرو، موږ یوازې ویزې ته په تمه یو. یو شمېر نور کسان هم هلته وو، هغوی هم همدا موضوع وړاندې کړه. هغه شپه همالته په زندان کې پاتې شو. بله ورځ 12 بجې د UNHCR کارکوونکي راغلل او موږ یې آزاد کړو.
دغه شان په پاکستان کې یو بل افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې د پاکستان په یوه زندان کې له 4 میاشتو څخه زیاته موده تیره کړې.
زه 4 میاشتې او 10 ورځې بندي وم. زما یوازینی جرم دا و چې ما یوازې د شارپ ټوکن درلود او د ملګرو ملتونو د شارپ ټوکن هغوی ته د منلو نه و. هغوی ویل ته باید ویزه او پاسپورت ولرې.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې له هغه هېواده د بې اسنادو څه باندې 1.1 میلیونو افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی، او پاکستانی چارواکو ویلي چې د 2024 کال تر جنوري پورې ټول هغه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري باید له پاکستانه وایستل شي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر UNHCR په خپل ګډ راپور کې ویلي چې تر اوسه له پاکستانه څه باندې 4,380,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. د دغو سازمانونو د معلوماتو له مخې له پاکستان څخه دغه کډوال تر ډیره د چمن، تورخم، غلام خان، بادینی او بهرامچی له لارې راستانه شوي دي، سره له دې چې یو شمېر هېوادونو او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر دې ودروي او د هغوی له ځورونې د لاس په سر شي. خو د پاکستان حکومت په دې وروستیو کې خپلو دې کړنو ته زور ورکړی او په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال تل د پاکستاني پولیسو له چلند او د دوی لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه شکایت کوي.
آزادي رادیویي مجله.
د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مکو پدیخ پرونه کی د یلداش پی دوت سده
چای او چمیوا د شین راخ